یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې د ازادي رادیو د خبری خبرونه ز رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دفاع وزارت تاییدوي چې د فراه ولایت له انار درې ولسوالۍ څخه افغان ځواکونو په شاتګ کړی دی. افغانستان او د سیمې او نړۍ د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه په همدې خپرونه کې اورئ. خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندې وړاندې کوي.
دا اوروزګان او غزنی چارواکي په دې ولایتونو کې په هوایي بریدونو کې د مخالفو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د انردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره سیمې ته تازه دمه پوځیان رسیدلي دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون اسلام آباد ته ورسید. بشپړ خبرونه واوري. د اوروزګان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې ټول ټاله 23 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. په دې ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي نن ازادۍ رادیو ته وویل چې افغان هوایي ځواکونو د غبریدونه پرون په خاص اوروزګان او چورې ولسوالۍ کې د وسلوالو پر پټن ځایونه کړي دي. ښاغلی قیمتي وایي د دې بریدونو پر مهال د وسلوالو طالبانو یوه اندازه سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا په غزنی ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د دولت د 14 مخالف وسلوالو د وژل کېدو او ځینو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د دې ولایت د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادۍ رادیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو دا بریدونه تیره شپه پاندړو دی یک ولسوالۍ کې کړی.
تیره شپه نه وخت د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ په میران او د اندړ ولسوالۍ په نظرخان سیمو کې د بهرنیو ځواکونو بې پلوټ الوتکو دوا هوایي بریدونه ترسره کړي دي چې په پایله کې د دولت څوار له سره وسوال مخالفین وژل شوي دي. لکه مرغه په دغو عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی.
دا وسلوالو طالبانو لخوا تر اوسه پورې د دې حکومتي ویان د سرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده شوې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د انردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره سیمې ته تازه دمه پوځیان استولي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري تایید کړی چې افغان ځواکونه د ولسوالۍ له مرکز څخه شاته شوي دي.
د انردرې ولسوالۍ کې مشکلات ایجاد شوي دي. هغه د ولسوالۍ خلک لږ شاته راغلي دي. همدغه اوس زموږ ملي اردو د وسلوال پوسټ قوتونه هلته رسېدلي دي. انشاء الله په ډېر کم موده کې به په ډېر لږ وخت کې به مشکل حل شي.
تر دې مخکې د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور ازادي رادیو ته ویلي و چې دولت وسلوالو مخالفانو تیره شپه د ولسوالۍ مرکز نیولی دی. په خوست کې تجاران شکایت لري چې په غلام خان بندر کې د دوی په مالونو بار لاروي ته د پاکستان لخوا خوست ته د وختو اجازه نه ورکول کیږي. ویل شوي و لوی باروړونکي موټر تر پرون پورې په دغه بندر کې درول شي و. د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان او خوست ترمنځ دغه بندر تیره جمعه پرانستل شو او درې لارې افغانستان ته واوښتې. د خوست والي حکم خان حبیبي تمه ښودلې چې دغه بندر کې درول شوي موټر ته به خوست ته د وختو اجازه ورکړل شي.
یو تعداد باردار لاری را رسیدلی دی چې انشاءالله هغوی ته به اجازه ورکړی شي. ولې څه شی چې د ولایتي ادارې د مسؤل په توګه زما وړاندیز د هغه داره چې د غلام خان لاره باید د افغانستان د یوې رسمي ترانزیټي لارې په توګه باندې خلاصه شي.
غلام خان بندر له تورخم او چمن وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ درېیمه لویه لاره ګڼل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان د دولتي ټلویزیون د ریپورت لمخې له ظریف سره د سیاسي او تجارتي چارواکو یو هیئت هم ملګری دی. په پام کې ده ظریف د خپل دغه درې ورځني سفر په لړ کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین، صدر اعظم شاهد خاقان عباسي، د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزیرانو، د پارلمان له مشر او د پوز له لوی درستی سره وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل وویل دا هیواد ته د جواد ظریف سفر د هغه دوه اړخیزو سیاسي مشورو برخه ده چې د دواړو لورو ترمنځ شوې دي. پاکستان او ایران په خپلو کې نږدې اړیکې لري، خو په وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه وخت کړکېچ راغی چې پاکستان وویل د تهران سرسخت رقیب هیواد سعودي عربستان ته یوه ډله پوځیان لیږي چې دغه هیواد ځواکونه وروزي او سلام مشوره ورکړي. په عین حال کې ایران وایي یو ایرانی الاصله برطانوی د جاسوسۍ په تور په شپږ کاله بند محکوم کړی. د ایران د قضایه قوې دولتي خبري اژانس میزان پرون رپورټ ورکړ چې د تهران څارنوال عباس جعفری دولت آبادی د انګلستان د استخباراتي ادارې یو ایجنټ ته د شپږ کلن بند سزا خبره کړې ده. د دې شخص د بشپړ هویت او د دې قضیې د نورو جزئیاتو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو اژانس د څارنوال وینا راخیستې چې وایي دا ایرانی الاصله برطانوی د یو خصوصي بانک په ارتباط هم دوسیه لري چې څېړنه روانه ده. په دې اړه هم نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د روسیې د امنیتي خدمتونو فدرالي اداره وایي د دوی قطعات و هغه ترهګر له پښو غورځولي چې جنوب لویدیز ښار ساراتوف ته نږدې د یوې حملې پلان درلود. د اداره وایي نامعلوم شمیر جنایتکاران وژلي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې پرون ویل په ساراتوف سیمه کې تر څیړنې او تلاشۍ وروسته د ادارې د یوې خفیه تروریستي شبکې د غړو پلان شوې حمله شنډه کړې ده. د دې ادارې په خبره د جنایتکارانو چې په یو موټر کې سپاره وو پر امنیتي ساتونکو ډزې پیل کړې، خو په وسلواله شخړه کې دوی په مرګونی ډول ټپیان شول. په اعلامیه کې د تلفاتو د شمیر په اړه څه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د دې ادارې لخوا په یوه خپره شوې ویډیو کې یو موټر ته څیرمه چې ښې ماتې شوي ظاهرا د دوو نارینه وو مړې ښکاري. دا پیښه په داسې حال کې ښیي چې په پام کې د راتلونکي یک شنبې په روسیه کې د جمهور ریاست انتخابات وشي او تمه کیږي ولسمشر ولادیمیر پوتین په اسانۍ سره بیا د ولسمشر په توګه وټاکل شي.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. دفاع وزارت تاییدوي چې د فراه ولایت له اناردرې ولسوالۍ افغان ځواکونه په شا شوي دي.
د اناردرې ولسوالۍ کې مشکلات ایجاد شوي دي، هغه د ولسوالۍ خلک لږ شاته راغلي دي. همدغه اوس زموږ د ملي اردو د وسلوال پوسټ قوتونه هلته رسېدلي دي.
اخوا بیا په هلمند کې نړیوالو هوایي ځواکونو د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد بمباري پراخي کړې دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د بلخ ولایت په سر راپورته شوې ستونزه د حل کېدو په حال کې ده. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د نورو راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفحه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. دفاع وزارت تاییدوي چې د فراه ولایت له اناردرې ولسوالۍ څخه افغان ځواکونه په شا شوي دي. د دې وزارت وایي دولت وزیري نن ازادي راډیو ته ویل چې سیمې ته د جګړې لپاره تازه دمي ځواکونه رسیدلي. په ورته وخت کې د فراه دولتي شورا رئیس فرید بختور وایي چې ولسوالۍ تیره شپه له جګړې وروسته طالبانو لاس ته لوېدلې ده. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د فراه ولایت د اناردرې ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو لپاره تازه دمي افغان ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي. دغه وزارت ویان تاییدوي چې د فراه د اناردرې ولسوالۍ څخه افغان ځواکونه او مامورین په شا شوي دي. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اناردرې ولسوالۍ کې مشکلات ایجاد شوي دي، هغه د ولسوالۍ خلک لږ شاته راغلي دي. همدغه اوس زموږ د ملي اردو د وسلوال پوسټ قوتونه هلته رسېدلي دي. انشاءالله په ډیر کم موده کې به په ډیر لږ وخت کې به مشکل حل شي.
خو ښاغلي وزیري دا چې په جګړه کې دواړه لورو ته څومره زیان اوښتې د تلفات اوښتې په دې اړه ازادي راډیو ته څهونه ویل، خو دومره یې وویل چې ستونزه به ډېره ژر حل سي. بلخوا د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په دغه ولسوالۍ باندې پراخه حمله کړې ده چې ځینې سیمې او مرکز دفترونه یې نیولي دي.
د سپې د نړیری پر ولسوالۍ باندې تلمیه له چا ده چې تر دغه لحظې هم جنگ ډېر شدید جریان لري. چې مخار د قمندانۍ او د ولسوالۍ د مخالفینو په لاس کې دی او هلته د امنیت ملي کم مدیریت چې پروت دی هغه باندې شدید جنگ روان دی. اردوی ملي او قرارګاه لپاره هغه جنگ روان دی. څه ګزارشونو معلوماتونه د سیمې د خلکو داسې وایي چې تر لس کاسه پنځلس کاسه تلفات پر ژوبله امنیتي ځواکونو ته اړولي. دښمن هم تلفات لري خو جنگ دا اوس هم ډېر شدید جریان لري.
بل خو د فراه د ولایتي شورا ځینې غړي بیا وایي چې د نردری ولسوالۍ وسلوالو طالبانو لپاره ځکه مهمه ده چې دغه یوه ستراتیژیکه سیمه ده او له دې لارې غواړي چې ایران ته د تګ راتګ لپاره یو خوندي سیمه رامنځته کړي. د یادولو وړ ده چې له څه مودې راپه دې خوا د فراه په ولایت کې وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي دي او وخت نا وخت په دولتي تاسیساتو همدارنګه د لرو پرتو سیمو په امنیتي پوستو باندې وخت نا وخت حملې کوي چې د چارواکو په وینا مرجوب لري هم لزان سره لري. بلې رضوان صاحب
ډېر زیاته مننه. دوستانو د رحمت الله افغان په راپور کې مو ورېدل چې د فوزرتې د ویچ د فراه ولایت له اناردری ولسوالۍ څخه افغان ځواکونه په شا شوې دي. د فراه ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي وسلوال طالبان هڅه کوي چې د اناردری ولسوالۍ په نیولو سره ایران ته د تګ راتګ خوندې سیمه رامنځته کړي. د دې شورا غړي داد الله خانی اسدی رډو ته ویل چې د ولسوالۍ ځینې برخې طالبانو نیولې او اوس مهال هلته د ملي اردو په قرارګاه باندې جګړه روانه ده. له خاغلی خانی سره زموږ همکار رحمت الله افغان خبرې کړي او په سر کې د ولسوالۍ او سنی امنیتي وضعیت او د جګړې د سرنګوالي په اړه ترې پوښتنه کړي.
پر ولایت د نظری ولسوالۍ باندې برای د شپې پر 2 بجو باندې جنگ شروع شو چې متاسفانه زموږ د امنیت قومندانۍ سقوط شو او بعد د مرکزیت د ولسوالۍ ته چې هغه د ولسوالۍ خپل تعمیر دی مخالفینو لاس ته ورولل. دا اوس عملا هم زموږ د دروازې د اناردری د شمالي دروازې باندې چې هغه کې د اردو ملي او بیس د خلارګاه او د پولیس ملي او پوسټه د غره په ډاټه کې د فراغه باندې دا اوس عملا جنگ روان دی.
وکیل صاحب محترم، که واز را تو وای چې کوم عوامل د دې باعث شول چې د ولسوالۍ سقوط وکړي؟
عوامل مخالفین نن خپل هدف یې دا ټاکلې دي چې دغه استراتیژیکه نقطه چې هغه د اناردری ولسوالۍ ده او په خاص توګه د فراه ولایت دی، دوی دا ټارګټ تعین کړی دی چې دوی به دا د سقوط سره مواجه کړي. نو عوامل یې همدا دي چې دوی غواړي د لاره خلاص کړي د هرات او د فراه ترمنځ، چې هغه د اناردری ولسوالۍ او دانه ده، دوی غواړي چې دا منطقه خپل تر پوښښ لاندې راولي. نو مخالفین خپل پراغه پر مخللی سلاګانی چې ورسره دي، دوی هر ځای چې دوی هدف یو ټارګټ یو تا کی هغه باندې دوی بریدونه کوي.
آیا په ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو کام کول ولسوالۍ سکوت کوي لاته بل څه کېدای شي؟
نه، ولسوالۍ هغه خپل تشکیل یې درلودې، خو مخالفین خپل هغه ته په غټه پیمانه یعنی په وسی توګه دوی پر دې ولسوالۍ باندې فشار راوستي چې خپل پوښتنه.
او که دې ولسوالۍ د ستراتیژیک اهمیت په اړه راته وایي څومره مهمه ده وسلوالو مخالفانو ته؟
دا نقطه کولای شي چې د هرات ولایت او د فراه ولایت هغه سره لواصل کی او همداشان دلته د ایران سره دوی کولای شي چې پراحته توګه خپل ازبات او ازبات ودرول.
تاسو ورستی غوښتنه څه ده مرکزی حکومت نه چې څه باید وکړي د ولسوالۍ د امنیت خوندي ساتلو لپاره؟
زموږ د فراه د ولایت د امنیت د ساتلو لپاره او د دغه ولسوالۍ د امنیت د ساتلو لپاره د مرکزی حکومت غوښتنه ده چې دوی د جنگ مرکزی حکومت خپل رهبری کړي او فرات د تازه نفسه او قطعات راوستي په دغه اراضي چې د فراه ولایت یو لوی اراضي ده او دغه تعداد تشکیل زموږ د فراه لپاره بس آینده نه دی. موږ غوښتنې کې د دې چې فراه ته دي مرکزی حکومت توجه وکړي او زموږ د ودی در بیا او مساحت په اندازه تشکیل راکول.
د فراه ولایت په اناردری ولسوالۍ کې د روانې جګړې او دغه ته د اورستي وضعیت په اړه مو د فراه ولایتي شورا د غړي داد الله خانی څرګندونه ووري دي. ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د بلخ ولایت په سر راپورته شوې ستونزه د حل کېدو په حال کې ده. دا څرګندونې عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې رسنیو ته په خبرو کې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 8 ورځې مخکې د افغان حکومت یو شمېر لوړپوړو چارواکو د بلخ ولایت په سر د راپورته شوې ستونزې د حل په هدف له عطا محمد نور سره په بلخ کې خبرې وکړي. نور حالات اکرام الله اکرام را کوي چې همدا اوس د کابل په سټوډیو کې ده.
په بلخ ولایت کې لاته محمد نور سره د یو شمیر افغان لوړپوړو چارواکو له خبرو اترو وروسته اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د بلخ ولایت په سر راپورته شوې ستونزه د هواري په حال کې ده. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې رسنیو ته خبرې کولې، دا د خوښۍ یو خبر یاد کړ او ویل چې په نورو برخو کې به هم پرمختګونه رامنځته شي.
اخر سال بسیار خوشحال هستیم که مسائل
دیوای د کال په وروستي ورځو کې زیات خوشاله يم هغه مسائل چې د بلخ ولایت پوری اړه لرله د حل کېدو په حال کې دی ان شاء الله چې په نورو برخو کې به هم پرمختګونه ولرو دا په داسې حال کې چې نږدې اته ورځې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د ولسمشر د دفتر رئیس سلام رحیمی بلخ ته تللي وو او له عطامحمد محمد نور سره د بندو دروازو تر شا خبرې اترې وکړې. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال په هماغه ورځ د دې لیدنې د پایلو په اړه هیله مندي و خو د ویل هیله شته چې وروستۍ خبرې اترې به مثبته نتیجه ورکړي. ښاغلي مینپال دا هم ویلي وو چې حکومت د دې مسلې د سوله ییز حل غوښتونکی دی او هیله شته چې وروستۍ خبرې اترې به مثبتې نتیجې ورکړي. نږدې درې میاشتې وړاندې جمهوري ریاست داتا محمد نور استعفا ومنله او انجینر محمد داوود یې د بلخ د نوي والي په توګه اعلان کړ، خو عطا محمد نور او جمعیت اسلامي ګوند د ارګ دغه پریکړه یو طرفه وبلله. ویل تر هغې به د بلخ د والي په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي تر څو له ارګ سره موافقې ته نه وي رسیدلي. بلې مراد صاحب
ډېره زیاته مننه اکرام الله اکرامو چې د افغان حکومت د اجرایي رئیس د څرګندونو جزئیات در سره شریکول. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې ویل چې د بلخ ولایت ستونزه په حل کېدو ده. نن ورځې اقتصادي خبرونه واصل وسال وړاندې کوي.
او دا هم سو اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ سنوي خونوي د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان او خوست ترمنځ د غلام خان بندر لري د سوداګریزو توکو لیکترا لیک پیل شوه ده. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزینن ازاد رادیو ته ویل چې دغه لار د افغانستان او پاکستان د سوداګرو لپاره ډېر لوی اقتصادي اهمیت لري. خغل الکوزوي د غلام خان بندر د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ خونو په غوښتنه پرانستل شوه. د نومول خبره د دغه بندر د خلاصېدو په برخه کې په لومړیو کې ولر ستونزې موجوده وي چې اوس هواري شوې دي. دغه خبره د دواړو لوریو د ګډې هوکړې له مخې به په اونۍ کې څلور ورځې له پاکستان او دوه ورځې له افغانستانه موټر تګ راتګ وکړي. له تورخمو چمن وروسته غلام خان د افغانستان او پاکستان ترمنځ درېیمه لویه لار ده چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې بنده وه. په هرات ولایت کې د ښځو د لاسي صنایعو درې ورځنی نندارتون پرانستل شو. د دغه نندارتون یو تن جوړونکي توریالي غوسي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې بېلابېلې لاسي صنایع او کورني تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. نوموړی وایي دا شان نندارتونونه د ښځو سره مرسته کوي څو خپلو توکو ته ښه بازار موندنه وکړي او له دې لارې خپل اقتصاد پیاوړی کړي. ټاکل شوې راتلونکي څلور میاشت کې د هیواد په کچه د ښځو لپاره یو لوی نندارتون په هرات ولایت کې پرانستل شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړه یو زر نوي افغانۍ، یو بوجۍ 500 کیلوي بوره په 1400 افغانۍ، یو بوجۍ درې نیم منې وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 650 افغانۍ او یو لیټر ډیزل بیا په 650 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ واسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ لس پوله، یو یورو 40 افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومانه 14 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 615 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. روسیا وایي هغه توغندی ازمویلې دی چې د غږ تر سرعت څخه څو ځلې چټک الوزي. متحده ایالاتو د روسیې چارواکو د دې ادعا په اړه شک ښودلی دی او دی د روسیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې انتخاباتي لفاظي او کمپاین بللی دی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل سره په سټوډیو کې دی. تکل صاحب، دا توغندی چې روسیې د ازمویلو ادعا کوي څه ډول دی او کوم خصوصیات لري؟
مننه. سلام تاسو او اوریدونکو ته. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د کنجل یا معنی البته خنجری ده په نوم دا توغندی له میګ یو دیرش الوتکې څخه چې د روسیې د جنوب د یوې ولسوالۍ له پوځي هوایي ډګر څخه والوته دا توغندی له هغې الوتکې څخه وتوغول شو. دوی یو لړ ویډیوي تصاویر هم خپره کړي. په دې تصاویرو کې چې د دفاع وزارت لخوا خبر شوی دی دوه پیلوټان لیدل کیږي چې د یوې جټ الوتکې خواته ورځي. د دې الوتکې تر سینې لاندې یو لوی توغندی نصب دی او د الوتکې له الوتو وروسته لیدل کیږي چې توغندی د الوتکې له سینې جلا کیږي او د اسمان خواته ځي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د دې توغندي توغول له پروګرام سره سم پر مخ ولاړل او د توغندي چې د غږ له سرعت څخه لس ځلې د دوی په وینا چټک الوزي خپل هدف چې پر ځمکو د هدفې وویشت او لمینځه یوړ.
دا همغه وسلی دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې ورسو کې د هغې د جوړولو خبره ورکړه.
کنجل د همدغو میزایلونو له ډلې دی چې ښاغلی پوتین د مارچ په لومړۍ نیټه ولس ته په وینا کې د هغو په اړه خبرې وکړې، او دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د جمهوري ریاست انتخابات د همدې میاشت یعنې د مارچ په 13مه نیټه په پام کې دي. ښاغلی پوتین په خپله وینا کې وویل چې د روسیې نوي توغندي تر 2000 کیلومترو پورې الوتای شي او د عادي متعارفو او اټومي سروکو د لیږ دوړتیا لري. د پوتین په وینا دا توغندي د هوایي دفاع له سیستم څخه یا د موږ په افغانستان کې هوایي مدافع سیستم بولو له دې څخه دوی وایي چې تیریدای شي. پوتین چې د خپلې وینا پر مهال یې د دې وسلو د ازموینو انیمیشن یا کارتوني تصویرونه هم ښکارول. همداراز وویل چې روسیې یو کروز توغندی چې په اټومي انرژي حرکت کوي او بې مانو اوبتل لکه دا بې پیلوټه الوتکې چې دي، همدغسې دوی وایي چې بې مانو اوبتل چې د اټومي سروکو د وړلو وړتیا لري او د ده د ادعا له مخې په هیڅ وسیله نشي کشفیدلی، وایي چې دا یې هم ازمویلی دي. البته ولسمشر پوتین په خپله وینا کې د لویو وچو د یو ویشتونکي نوي درون بالستیک توغندي د ازموینې خبر هم ورکړ او ویل چې دا توغندي کولای شي د پخوانیو هغو په پرتله څو ډوله او زیات سروکي ولیږدوي.
متحده ایالاتو د روسیې د دې نویو ازموینو په اړه تر اوسه عکس العمل ښودلی دی؟
نن خو دوی څه نه دي ویلي، خو امریکایي چارواکو مخکې د ولسمشر پوتین دا وروستۍ وینا یوازې ادعا او بې اهمیته بللې وه، او ویلي وو چې د دې څرګندونو هدف د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې د ځان په ګټه تبلیغ دی. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د شنبې په ورځ وویل چې د پوتین وینا د اړتیا وړ انتخاباتي کمپاین په مقصد تر ادعاو هم یو څه اوچته وه. ماتیس وویل چې دای د روسیې په پوځي وړتیاو کې کوم خاص بدلون او لوی او مهم تغییر نه ویني. ماتیس وویل هغه څه چې ولسمشر پوتین په خپله وینا کې ویل کلونه کلونه وخت غواړي چې روسیه د هغو د جوړولو وړتیا او توان ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه دوستانو له احمد تکل مو ورېدل چې روسیې نن ویل هغه توغندی ازمویلې دی چې د غږ تر سرعت څخه څو ځله چټک الوتلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندهار چارواکي وایي په یو هوایي برید کې د کندهار روزګان پر لویه لاره 15 د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. چارواکي وایي دغه وسلوال د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې تر حملې وروسته وژل شوي دي. محمد صادق رښتینی په رپورټ لري.
د کندهار د امنی کومندانی بیان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې 13:09 بجې وسلوالو طالبانو د کندهار روزګان پر لویه لار د سرخوبیت پر پوسته حمله وکړه چې همهاله د بهرنیو ځواکونو د قاتې ملاتړ لخوا د اواز خبر نشسول. د دورانی په وینا په دغه حمله کې 15 وسلوال ووژل شو او 14 نور چپیان شول.
کندهار روزګان د لویه لار په ورته کې البته زموږ د کندهار وروستي امنیتي پوسټ چې د سرخوبیت په منطقه کې ده او د تعمیراتو پر نامه امنیتي پوسټ د برایي د شپې پر نیمې بجې وسلوالو تر هغه کې په یاد پوسټ باندې تر سیبرید وکي همهاله ورته هوایي مرسته ورورسېده. دوه ساعته ادامه درلوده او دوه ساعته ادامه کې 15 وسلوال تر هغه کې ولیدل شوي دي چې سلام مهمات او چاودیدونکو توکي حمله منځ وړل شوی او 14 نور مرګونه ټپیان دي چې په دې کې د دې د سیمایي کمانډانان هم شامل دي.
د کندهار د پولیسو بیان زیاتوي چې په دغه حمله کې امنیتي ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو دغه ډلې ادعا کړې چې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې وو پولیس وژلي. دا په داسې حال کې د چارواکو تیر ورځ د میوند ولسوالۍ په سره بغل سیمه کې د هوایی او ځکنیو عملیات پر مهال د 15 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. د چارواکو په وینا په وژل شو وسلوالو کې د اسد او ملاجمه په نومونو دوه کمانډانان او دغه یو قاضي هم شامل دي.
دا محمد صادق رښتینی په راپور کې موردل چې د کندهار چارواکي وي په یو هوایي برید کې د کندهار روزګان پر لویه لار د دولت 15 وسلوال وشل شوې دي. بل ورته د هلمند په نامه امنیتي سیمو هوایي بریدونه ډېر شوې دي. د هلمند دولتي مسؤلان وایي هڅه کوي چې د طالبانو د پټنځینو ترڅنګ هغه سیمې په نخښه کړي چې د دوی مالی سرچینې بلل کیږي. ولایتي شورا وایي د دغو بریدونو پر مهال باید د ملکی خلکو ژوند او دارایي ته هم پاموشي. سره له دې چې هوایي بریدونه ډېر شوې دي، خو د مځکې لوخه د افغان ځواکونو پرمختګ نه تر سرګو کې ګیدا چولې. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار محمد الیاس دای په ریپورت کې ده.
لشکرګا په شمال کې د دریمي امنیتي اوزي اړوند د سپینې کوټې د سیمې پر کمربند د امریکا په مشرۍ د غوچ ملاتړ د ماموریت اف شپانس جنگي الوتکې به مناچوي. که هم په نادالي ناوي او ګرمسیر ولسوالیو کې امنیتي ساحې پراخه شوي دي او افغان ځواکونو یو شمېر سیمې بیرته د وسلوالو څخه نیولي دي، خو د لشکرګا په دریمي او نهمي امنیتي اوزو کې کمربند پر خپل حال پاتې دی او نژدېاره شپه پرې وسلوال بریدونه کوي. په تیرې یوه نیمه اونۍ کې د هلمند پر یو شمېر مرکزي، شمالي او جنوبي ولسوالیو هوایي بریدونه ډېر شوي دي. تازه په کجکي، باغران، واشیر او دیشو ولسوالیو کې په ځینو هوایي بریدونو کې د وسلوالو پټنځایونه او هغه سیمې په نښه شوي دي چې د دولتي مسؤلینو په خبره د طالبانو مالي منابع دي. د هلمند والی مرستیال مجاهد الله سپاری وایي د امریکا په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت هوایي بریدونه موثر دي او د وسلوالو ډیر مهم ځایونه په نښه کړي دي.
دغه بمبارونه چې دي دا د مخالفینو په هغه اکمالاتي لار باندې چې دي د خپل مالي منابع ترلاسه کړي په اسرایو باندې شوي دي چې دوی پکښې و. دغه بمبارونه د مخالفینو په لمنځلولو کې زموږ سره سل په سلو کومک کوي، ځکه دوی هغه مالي منابع چې دوی په ترلاسه ځینې راوړي هغه باندې دغه کېږي وچېږي. کوم وخت چې پر دوی باندې مالي منابع وچې سولې دوی خود په خود د ماتې سره مخ کېږي.
د جنوبي اسیا او افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوي ستراتیژي کې چې تر ډیر پر جنگ او ځپل ولاړ ده، د وسلوالو پر مالي او عایداتي منابعو د فشار اچولو ټینګار شوی دی. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت مسؤلین وایي دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې په خاص ډول هلمند کې د وسلوالو هغه مرکزونه او د نشي توکو د کاروبار بازارونه واړې په نښه کړي چې طالبان ترې عواید په لاس راوړي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي په دغه هوایي بریدونو کې باید له دقت نه کار واخیستل شي چې ملکي کسان ته پکې زیان ونه رسیږي.
بمبار خودی شندې دی اوس په باغران کې هم چاپاول، نو برته خو هغه سیمه د طالبانو په لاس کې ده. مهمه خبره دا ده چې هلته افغان امنیتي ځواکونه د ځمکې د لارې ځای پر ځای شي، هغه سیمه هغه راځي خپل لاس ته راوړي چې څو ملت پر قرار شي.
د دغه هوایي بریدونو د ډیرېدلو سره سره په هلمند کې افغان ځواکونه معلوم پرمختګ نه لري. د ملي دفاع د وزارت د معلوماتو لمخه پروان مریز کال کې د خالد پنوم پیلسي عملیات هم پای ته ورسېدل. خلک دغه عملیات نه هم پوجي ته راغلي دي چې حکومت یې د مزایمتي پنوم ترسره کوي او بیرته د سیمو څخه خپل هډو ته راوځي. د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالغفار ساپی وایي د مځکې د لارې ځکه پرمختګ نه لري چې تشکیل کم دی او د پرکولو لپاره لا هم مرکز د دوی غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
ازمون ځواکونو چې هر چیرې پلان گزاري کړي ده چې د سیمې تمنګ ورزو او د سیمې نیسو، هغه ان شاء الله د ولس د همکارۍ په نتیجه کې دا چون د خلکو وختنم ده او امنیتي ځواکونه توانیدلي دي چې هغه سیمه په کنټرول لاندې راولي. واقعا د سیمو په ساتلو کې ستونزې شته. ستونزې هغه دا دي چې موږ نه ډېرو پوستو تقاضا کوي، اما پوستې په فعلي شرایطو کې ځینې موارد شته چې موږ نیمګړتیاوې لرو، تشکیلاتي نیمګړتیاوې لرو.
امنیه کمانډان وویل که د وسلوالو پر مالي منابعو او پټنځایونو بریدونه دغه ډول دوام وکړي، ژر به هغوی د پښو وغورځي. وسلوالو طالبانو بیا په یادو هوایي بریدونو کې د خپلو ملګرو د وژل کېدو خبرې رد کړې دي او اوښتي طرفات یې د ملکي کسانو بللې دي چې د حکومتي مسؤلینو په وینا چا ورته مراجعه نه ده کړې. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
اوس هم د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه چې حمید مومن کړی ده.
په کابل کې خبرېدونکو ورځپاڼو په ولسی جرګه کې د ولسمشر په پلوي او مخالفت کې د دوو ډلو ترمنځ د لفظي شخړې او د سولې په تړاو د طالبانو د ناسرګند دریس پاړه لیکنه خبرې کړې ده. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل دویم مخ کې لیکلي ده چې د ولسمشر سرسخت منتقد همایون د ولسی جرګې د لومړي مرستیال په توګه انتخاب شو. ورسپانې په جلا مطلب کې لیکلي دي چې همایون حکومت د ولسی جرګې د مشرتابه پلاوي د ټاکلو لپاره په شو انتخاباتو کې په مداخله تورن کړ او خبرداري ورکړ چې په ټول جدیت سره به د حکومت د ډول پروګرامونو په وړاندې ودرېږي. افغانستان ما ورسپانې بیا د نذیر احمدزي سرګندونه راغستې دي چې د جرګې د لومړۍ مرستیالې لپاره له همایون سره سیالي کول، او لیکلي دي چې ښاغلی احمدزي خبرداري ورکړی چې چاته به اجازه ورنه کړي چې د ولسمشر او د ملي امنیت د سلاکار په خلاف جبهه پرانیزي. د ورسپانې په وینا له دې مخکې همایون په خپلو سرګندونو کې پر ولسمشر او د ملي امنیت پر سلاکار او یو شمېر نورو چارواکو سخت انتقادونه کړي وو. اوټلوک ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې د همایون او نذیر احمدزي ترمنځ د لفظي شخړې په تعقیب د دواړو خواوو ساتونکو د ملي شورا په انګړ کې د یو بل په وړاندې د ټوپک شپېلې واړولې، خو ورځپاڼې د ځینو نورو وکیلانو په حواله لیکلی دی چې د داسې شخړو د رامنځته کولو پر ځای پکار ده چې ټول سره لاس په لاس شي او د ملي ګټو د خوندي کولو، ملي یووالي، سولې او ثبات لپاره کار وکړي. د انډونیزیا غونډې ته د طالبانو له لورې د رد ځواب هم د کابل ورځپاڼو د لومړیو مخونو مهم سرلیکونه جوړوي. ویسا ورځپاڼې په یو مطلب کې د انډونیزیا غونډې ته د طالبانو د رد ځواب په اړه دا پوښتنه کړې ده چې ولې د سولې هڅو ته د رد ځواب. ورځپاڼې لیکلی ده چې طالبانو د کب میاشتې په 19 نیټه د یو بیان په خپرولو سره د انډونیزیا غونډه رد کړه او له اسلامي هیوادونو یې وغوښتل چې پکې ګډون ونه کړي. ورځپاڼه لیکي ښایي د انډونیزیا غونډه په نږدې ورځو کې جوړه شي او د اسلامي هیوادونو استازي هم پکې ګډون وکړي، خو د طالبانو دریځ د اندېښنې وړ دی. ورځپاڼه لیکي چې ممکن په دې غونډه کې په انتحاري حملو او چاودنو هم بحثونه وشي او په اړه د اسلامي هیوادونو دریځ روښانه شي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې او په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان نونیس پروګرام خبريږي، خو تر هغه مخکې له اجمل انسخه د دې سات د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د انرداري ولسوالۍ د بیرتنیول لپاره سیمې ته تازه دمه پوځیان رسیدلي. د دې وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیري تایید کړي چې افغان ځواکونه د ولسوالۍ له مرکز څخه په شا شوي دي. په غزنی ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د دولت د 14 مخالف وسلوالو د وژل کېدو او ځینو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د اروزګان امنیتي چارواکي هم وایي چې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې ټول ټاله 23 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. په خوست کې تجاران شکایت کوي چې په غلام خان بندر کې د دوی په مالونو بار لاروي تلام د پاکستان لخوا خوست ته د وختو اجازه نه ورکول کیږي. دا روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي اداره وایي د دوی قطعاتو هغه ترورستان لبخو غورځولي چې جنوب لویدیځ ښار ساراتوف ته نږدې د یوې حملې پلان درلود. د اداره وایي نامعلوم شمیر جنایتکاران وژلي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان د دولتي ټلویزیون د رپورټ له مخې له ظریف سره د سیاسي او تجارتي چارواکو یو هیات هم ملګری دی. او ایران وایي یو ایراني الاصله برطانوي د جاسوسۍ په تور په شپږ کاله بند محکوم کړی.
د زهرو کاروان
د ملګرو ملتونو یوې څارونکو ادارې یا INCB ویلي دی چې په افغانستان کې د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد د مبارزې پرته په دې هیواد کې د ثبات د راوستلو لپاره روانې هڅې نتیجه نه ورکوي. د افغانستان د نشې موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین چې د والیانو له اساسي مسؤلیتونو څخه ګڼل کیږي په سمه توګه نه دی پلی شوی. د ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومني. حمید مومنیم د زهرو د کاروان له یوې بلې خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یم. په دې خپرونه کې به د ځینو نورو مهمو مسلو تر څنګ د ملګرو ملتونو د څارونکو ادارې د راپور جزئیات خپاره کړو او دا به هم واورئ چې ولې په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین په سمه توګه نه دی پلی شوی. خو راځئ اوس د تېرې اونۍ پیښو ته غوږ شو چې مسکا هوتک ورته کتنه کړې.
د کندهار پولیسو د نشې موادو د قاچاق په تور دوه تنه ونیول. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان زیادورانی د سه شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل د نشې موادو یو قاچاقړونکی چې 300 ګرامه هیروئین په خپل خېټه کې ځای پر ځای کړي او غوښتلې د کندهار د هوایی ډګر لالاري هند ته قاچاق کړي، د کندهار د هوایی ډګر سرحدي پولیسو ونیو. دغه ډول په یو بل پیخه کې یو بل کس هم پولیسو ونیو چې غوښتلې 15 کیلوګرامه چرس د کندهار ولایت لړډن ولسوالۍ څخه ګاونډي ولسوالۍ ته قاچاق کړي. دا دوه کسان د نورو سیډونو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته استول شوي دي. په کابل کې دوه تنه د لسګونو کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د رسنیو دفتر د سه شنبه پر ورځ رسنیو ته وویل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د عملیاتو پر مهال په کابل کې 103 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو باروړونکو موټر کې ځای پر ځای شوي ول. دوی غوښتل چې دا مواد له کابل څخه د باندې قاچاق کړي، خو د پولیسو لخوا د کابل په دسپیچری سیمه کې ونیول شول. په تیر یو کال کې په ننګرهار ولایت کې 20 کسان د سلګونو کیلوګرامه نشئی موادو د قاچاق په تور نیول شوې دي. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار پولیسو د دې ولایت په مختلفو ولسوالۍ کې په تیرو 12 میاشتو کې 10 تنه د 1,508 کیلوګرامه بیلابیلو نشئی موادو په تور نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته سپارلي دي. خغلی مشرقیوال وایي چې ننګرهار د نشئی موادو د قاچاق په لاره بدل شوی.
د ننګرهار ولایت یو سرحدي ولایت دی او دغه توکي زیاتره د شمالي ولایتونو څخه چرس را انتقالیږي چې په ډېره پیمانه دغه کې چرس شامل دي. همداشان د لغمان او د کونړ ولایتونو نه تریاک راځي او د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیانو کې لکه خوږیاڼي اشارک دغه کې هم چرس شتون لري او دغه د قاچاق په خاطر باندې د غنیخیر ولسوالۍ او دور بابا ولسوالۍ ته انتقالیږي چې د امنیتي زاپور او د ځنګل ډول د پولیسو په هلو ځلو سره دغه کشف او ترلاسه شوی دي.
د یادونې وړ ده چې په یو تازه پیښه کې د ننګرهار پولیسو 1.5 کیلوګرامه تریاک له لغمان ولایت څخه د قاچاق پر مهال د دې ولایت د بهسودو په ولسوالۍ کې نیولي او یو تنې هم د قاچاق په تور نیولی دی. په کندهار ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو کمپاین پیل شو. د کوکنارو د کښت له منځه وړلو کمپاین د سې شنبې په ورځ د کندهار په ژیړۍ ولسوالۍ کې پیل شو او تر دې مهاله د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې په لسګونو جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوې ده. د ژیړۍ ولسوال جمال الدین ازادي راډیو ته وویل چې 140 جریبه ځمکه یوازې په ژیړۍ ولسوالۍ کې له کوکنارو څخه پاکه شوې او دا کمپاین اوس هم دوام لري. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د هیروینو د قاچاقو په تور 11 تنه نیول شوي دي. دوی غوښتل چې د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې هیروین هند ته قاچاق کړي چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته یې معرفي کړي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایان خالد محید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کسان چې په جلا جلا توګه یې غوښتل 1,428 کیلوګرامه هیروین په خپلو خېټو کې د حامد کرزي له هوایي ډګر څخه ډیلي ته انتقال کړي د پولیسو لخوا ونیول شول او له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته وسپارل شول. د ښاغلي محید په وینا 15 تنه نور قاچاق وړونکي د هیواد له 4 ولایتونو څخه د 14 کیلوګرامه هیروینو 12 کیلوګرامه تریاکو او 1,555 کیلوګرامه چرسو د قاچاق په تور ونیول چې دوسیې د څېړنو په حال کې دي.
تاسو زموږ غږه له ازادي راډیو نه اورئ چې په منځنۍ سپه 12.9 او FM 100.5 خپرېږي او اوس هم په روانه خپرونه کې. د ملګرو ملتونو یو سارون کې اداره وای تر هغه چې د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد مبارزه ونه شي نو په دغه هیواد کې ثبات نشي ټینګېدای. دا چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزه وزارت سوای
د افغانستان صوبا تړلې د مخدره توکو سره د مبارزې باندې دی.
ته د موضوع تفصیل په یو راپور کې اوریدل شي. د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین په صوبه توګه نه دی پلې شوی. ولې؟
در سطح ولایات چون والی صاحبا
والیان چې د ولایتونو په کچه د کوکنارو د اړولو مسولیت لري د هغوی ونډه ډیره مهمه ده.
د دې موضوع په اړه هم درته یو راپور لرو. د ښځو چارو وزارت مرستیاله وایي چې اکثره هغه ښځې چې د طلاق غوښتنه کوي میړونه په نشئی توګه روږدي دي.
ډېر تعداد ښځې چې موږ نه غواړي چې کومک ورسره وکړو هغه ښځې دي چې د معتادو خلکو ښځې دي او هغه دوی داسې استدلال کړي چې موږ د دوی لپاره طلاق غواړو د دوی کس نه چې موږ کورنۍ بربادي او موږ اولادونه بربادي.
له دوی سره مو مرکه کړې چې په روانه خپرونه کې اوریدلې شي. او د زنه نور مسایلو تر څنګ د خبرونه په پای کې بیا هم درته یو ډرامه لرو.
هاي هاي د چاله حاله څه خبري؟
ولی څه خبره ده ما پوکا؟
هله دا چې د خبرونه تر پای مو ملګرتیا وکړي. او سم راځو د روانه خبرونه لمړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو یوې سارون کې ادارې یا INCB ویلې دي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد مبارزې پرته په دې هیواد کې د ثبات د راوستلو لپاره روانې هڅې نتیجه نه ورکوي. د مخدره موادو د کنټرول نړیوال بورډ د کلنی راپور لمخې په افغانستان کې د مخدره موادو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او له نړیوالې غوښتې دي چې په دې برخه کې افغان حکومت سره مرسته وکړي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت هم د افغانستان ثبات له مخدره موادو سره تړلې بولی او ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د تروریزم تر څنګ له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره هم ورته امکانات برابر کړي. په دې اړه عباد الله حنانزی راپور چمتو کړی چې جزئیات عبدالنافع همت وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو یوې څارونکې ادارې یا INCB په افغانستان کې د نشي موادو د ډېرېدو له امله اندېښنه ښولې او وایي چې افغانستان اوس هم په نړۍ کې د تاراکو ستر تولیدونکي هیواد بلل کیږي. د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ په تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې نشي مواد نامشروع اقتصاد ته لار هواره کړې او تر څو چې له نشي موادو سره جدي مبارزه ونسي په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره روانې هڅې مطلوبه نتیجه نه ورکوي. دې ادارې ټینګار کړی چې نړیوال باید له افغانستان سره خپل مرستو ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت دې راپور ته په اشاره سره وایي چې افغان حکومت د نشي موادو پر ضد مبارزه کې جدي دی، خو له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې خپلې مرستې ډېرې کړي. په دې اړه د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د ستراتیژي او پالیسي معین وایي
د افغانستان ثبات تړلې د مخدراتو سره د مبارزې باندې دی، ځکه دا نه تنها چې اوس په اجتماعي او اقتصادي لحاظ ډېر ګډ دی، تر ټولو مهمې امنیتي برخه ده، ځکه د همدې مخدراتو د پیسو څخه د تروریزم د جنگ ماشین چلیږي. چې دې ته څه باید امکانات ډېر ورته ورکړل سي، ځکه څومره چې هم د افغانستان د حکومت دخوا هم د بین المللي ټولنې دخوا چې د تروریزم سره د مبارزې په نامه باندې څومره امکانات ورکول کېږي، دومره امکانات باید د مخدره توکو سره د مبارزې لپاره هم ورته په اختیار کې ورکړل سي.
په دې راپور کې دا هم راغلی چې په 2018 میلادي کال کې افغان حکومت 155 هکتار ځمکه کوکنار له منځه وړي چې په افغانستان کې د ټولو کرل سوو کوکنارو په سلو کې 0.15 جوړوي چې شمیرې د کرل سوو کوکنارو په پرتله کم دی. خو د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا د کوکنارو د کش همدومره اندازه له منځه وړل هم یو لوی لاسته راوړنه بولي. دا په داسې حال کې ده چې په 2018 میلادي کال کې د نشي موادو پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د میلیونونو ډالرو لګښت سره سره د کوکنارو کښت په سلو کې 3.5 او تریاکو تولید په سلو کې 8 ډیر سوی دی. له بلې خوا د 2018 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې افغان او ناټو ګډو ځواکونو د نشي موادو د کارخانو ویجاړولو او وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچولو لپاره هوایی عملیات پیل کړل چې اوس هم دوام لري، او په دې لړ کې وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو ته میلیونونو ډالر زیان اړولې دي. بلې خوا ته یو شمېر پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې له نشي موادو سره مبارزه باید د شعارونو پر ځای په عمل کې وښودل سي. په دې لړ کې زلمی وردک په دې باور دي چې نشي مواد په افغانستان کې د جګړې پر اخیدو ته لار پرانستي او نشي مواد د روانې جګړې یو ستر لامل دی.
چلو فریب سره باید مبارزه ونه شي. واقعا وکثیر دوی نړۍ شاته ودرېږي چې مبارزه وشي، بالکل کېدل شي، ډېر اسانه ده مبارزه. او 100% مواد مخدر دي چې جګړې ته تقویت ورکوي، ناخواله ته تقویت ورکوي. چیرې مواد مخدر په مقابل کې مبارزه ونه شي، دا نور هم ناخواله زیاتوي.
شاغلی ورداک د نشي موادو د کارخانو ویجاړولو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو ځواکونو روان عملیات ګټور بولي او ټینګار کوي چې د دې عملیاتو دوام به وسلوال طالبان او تروریستي ډلې د جګړې په ډګر کې کمزوري کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو یوې څارونکې ادارې ویلې دي تر هغه چې د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد مبارزه ونه شي، نو په دې هیواد کې د ثبات دراوستلو لپاره روانې هڅې نتیجه نه ورکوي. البته افغان ولسمشر هم د تیر کال په اکتوبر کې د امریکا لخوا د افغانستان او جنوبي اسیا سیمې لپاره د نوې ستراتیژۍ له اعلان مخکې له امریکا غوښتي و چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه د هم په دې ستراتیژۍ کې شامل کړي. که څه هم د ستراتیژۍ له اعلان وروسته دا جوته شوه چې امریکا د نشه یي توکو پر ضد مبارزه په ستراتیژۍ کې نه ده شامل کړې، خو له هغې وروسته د افغانستان په جنوبي او شمال ختیځو سیمو کې بهرنیو ځواکونو د مخدره موادو د کارخانو پر ضد په لسهاوو حملې کړې دي چې په میلیونونو ډالرو زیان اړولی دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وای په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پلان چې د والیانو له اساسي مسولیتونو څخه ګڼل کیږي په سمتوګه نه دی عملي شوی. د دې وزارت د پالیسۍ رئیس عثمان فروتن ازادي راډیو ته وویل د نشي موادو د کنټرول د ملي ستراتیژۍ او قانون له مخې والیان مکلف ګڼل شوی چې د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاق او استعمال په وړاندې مبارزه وکړي. یو شمیر والیان که څه هم د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه خپل مسؤلیت ګڼي، خو وایي چې ناامنۍ دا کمپاین ټکنه کړې او دوی اړ شوي چې د نشه یي موادو او وسله وال مخالفینو پر وړاندې مبارزه هم مهاله پر مخ یوسي. زمونږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه راپور چمتو کړی چې جزئیات مسکا هوتک وړاندې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت څېړنې ښیي چې په یو شمیر ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین بریالی و، خو په ځینو ولایتونو کې مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د پالیسۍ رئیس عثمان فروتن ازادي رادیو ته وویل د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه د دولت د ټولو ادارو ګډ مسؤلیت دی. په دې لړ کې د مخدره موادو د کنټرول د ملي ستراتیژي او قانون له مخې والیان هم مکلف ګڼل شوي چې د کوکنارو کروندې له منځه یوسي. خدا چې په یو شمیر ولایتونو کې د کوکنارو اړولو کمپاین ولې بریالی نه و، په دې اړه ښاغلی فروتن بیلابیلو عواملو ته اشاره کوي.
در سطح ولایات چون والی سایبا
والیان چې د ولایتونو په کچه د کوکنارو د اړولو مسولیت لري، د هغوی ونډه ډیره مهمه ده. په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو پروسه ښه وه، خو په ځینو نورو ولایتونو کې بیا ستونزې وې. په یو شمیر ولایتونو کې امنیتي ستونزو د کوکنارو د اړولو مخه ونیوله، او په یو شمیر نورو ولایتونو کې بیا د همغږۍ ستونزې
مشکل داشته.
تر دې مخکې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی ویلي و چې په روان کال کې د ناامنیو له امله د کوکنارو اړولو کمپاین له ستونزو سره مخ شوی، او نړیوالو مرستندویو ادارو هم له دې امله خپلې مرستې کمې کړې دي. په ورته وخت کې د هلمند والی حیات الله حیات او د نورستان والی حافظ عبدالقیوم جګړه د کوکنارو اړولو پر وړاندې سرخنډ بولي. دیوالیانو له ازادي رډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی مجبور دي د مخدره موادو او وسلوالو مخالفینو پر وړاندې هم مهاله مبارزه وکړي، ځکه ناامنیو د کوکنارو د کښت زمينه برابره کړي او د رواني جګړې مالی سرچینه هم همدا نشي مواد دي.
من هم د امن راوستلو د پاره جګړه پیل کړې ده، او هم د مواد مخدر که چیرې موږ په موازی ډول او یو شان باندې هم د ناامنۍ لمنځه وړلو او هم د مواد مخدر د قاچاق برانو کخت او د دې موادو په مقابل کې مبارزې ته په موازی ډول ادامه ورنکړو، زه فکر کوم موږ امن نشو راوستلی، ځکه خپل مواد مخدر دي چې د دې د لاس نه راغلي عاید، د دې د لاس نه راغلي پیسې بیرته په دې باندې اسلحه اخیستل کیږي، په دې باندې خلکو ته معاشات ورکول کیږي، تر څو د موږ د ملي امنیتي دفاعي ځواکونو په مقابل کې وجنګیږي. نو هماغه ده چې موږ په دې دواړه جبهو کې باید موازی مختلاړ شو، تر څو هم امن راولو او هم مواد مخدر له منځه یوسو.
مواد مخدر په وړاندې د مبارزې او کمیسیون لرو چې هغه منظم جلسات لري. په ولسوالیو کې هم د ولسوالانو په مشرۍ باندې منظم جلسات کیږي، او هغه لارې او چارې سنجول کیږي چې د هغې له طریقه موږ پیشګیرانه تدابیر کوو چې د کرکیل رواج نشي. خاصتا دینی علما د منابرو د لارې صادقانه کار کړی دی چې د دې وجه هم دا ده چې په نورستان کې د مخدره موادو کرکیل تقریبا صفر دی.
د هغو ولایتونو اوسیدونکو چې هلته اوس هم کوکنار کرل کیږي، د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د محلي ادارو له مبارزې څخه خوښ نه دي. دوی وایي حکومت تل د کوکنارو تر کښت وروسته کمپاین شروع کوي، د دې لپاره هیڅ کار نه کیږي چې خلک بیخي کوکنار ونه کړي. باید تر کښت مخکې د بدیل معیشت پروګرامونه پلي شي، او د عامه پوهاوي له لارې د مخدره موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال مخه ونیول شي.
که چیرته بزګر وکړل نو دا دولت تم زیان دی چې وایي ړې ځمکه همدسې پاتې کیږي. دوی چې واغی وکړي دوی وشي، مثال ماشینونه ویسي وی وهي، لمانځه ویسي بزګر بندیان کې، دا کومه نتیجه نه.
مهمان لا ویسل د پکتیکا ولایت حکومت باید پلان جوړ کړی وای چې د کوکنار چې څوک کری هغه نفر ورته لارښوونې کړې وای چې دا مه کره، په دې په ځای یو بل شی وکړه. اوس وخت نه ده، ځکه دلته که د عملیات پرې کوي، د عملیاتو په ترڅ کې که سرتیری مړه کیږي هم تاوان دی، ورته د نفر جریمه کوي دا هم تاوان دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت او ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ادارې د سروې له مخې په 2018 میلادي کال کې د کوکنارو کښت ډیر شوی و. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت له نړیوالې مرستندوی ادارو غوښتي چې د مالی ملاتړ په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي، چې په نتیجه کې دا وزارت وکولای شي خپل پروګرامونه په سمه توګه پلي کړي. خو د امریکا د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او قانون د تنفیذ ادارې یا INL د خپلو مرستو لپاره دا شرط ایښی چې باید دولت د کوکنارو کروندې په سلو کې اتیا له منځه یوسي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي کومه هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه غړندای او لا چی دی شي
هر شنبه د ورځې له 12 متریوي بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متریوي بجې له آزادې راډیو نه آزاد راډیو په انټرنیټ هم اوریدل شي او زموږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. د مارچ 8مه د خزو نړیواله ورځ په افغانستان کې داسې محل منزل کیږي چې د افغانستان خزه لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. پر ګڼو اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ستونزو سربیره یو ستره ستونزه د معتادینو ده. د محل په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه وګړي په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو اخته دي چې یو لکه خزه دي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله حنانزی د ښځو چارو وزارت له مرستیال سپوږمۍ وردګ سره مرکه کړې او په پیل کې د معتادو ښځو د ستونزو په اړه ترې پوښتلې دي. میرمن وردګ د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
ډېر تعداد ښځې چې موږ نه غواړي چې کومک ورسره وکړو هغه ښځې دي چې د معتادو خلکو ښځې دي او هغه دوی داسې استدلال کړي چې موږ د دوی لپاره طلاق غواړو، د دوی کس نه چې موږ کورنۍ بربادي وي، موږ اولادونه بربادي وي.
دا ښځو لپاره تاسو څه کړي دي؟ تاسو خپل دنده او مسؤلیت ادا کړی او کنه؟
هغه ځای پورې چې د موږ مالی وجه د موږ بودیجه موږ ته اجازه کړې ده، موږ سږ کال تقریبا 11 ولایتو کې عامه پوهاوي پروګرامونه هم درلودل او ورکشاپونه هم درلودل چې د مخدره موادو د اضرار په اړه دوی ته ښځو ته د بیلابیلو برخو نه، مثلا د شوراګانو نه، د بیلابیلو ریاستونو نه، د عامه پوهاوي په باره کې ورکشاپونه تدبیر کړي. او موږ غوښتي چې همدغه ښځې بیا په خپل انصره دوی ولاړ شي د خپل ریاستو د طریقې یا د خپل شوراګان د طریقې شلته نه کې زیادش نه کې نور د آگاهی دوی ته ورکړي.
څه فکر کوي د مخدره مواد ته د خزو رغدي کېدل نو ستر علت څه دی؟
یو هغه مهم علت خو فقر او بیکاری او ضعیف اقتصادی چې د مو خلک د بعد مرغه مجبوریږي چې د خپل هواد نه بهر ته سفر وکړي او د نور هوادو د جمله نه هغه مهم هواد چې خلک روږدي کوي په دغه بعد عمل د ایران د مو تاسو گاونډای هواد دی چې د بعد مرغه دوی هغه ډیره بدترینه توفه چې موږ تر کړی هم دغه خطره مواد روږدي کېدل توفه ده چې نر و خزی په دو بدبختی سر دچار کړی دی.
یو شمیر خزی په ځینو ولایتونو کې دا سوردل کیږي چې دوی خپل ماشومان ته تریاک ورکوي، کاغه جلی او کاغه لکه موږ داسې ډیر بیلګې لرو چې هغه ویلي چې د مور له لاسې مخدره مواد مخه کړي په ماشوم توپ کې دوی په روغ دي شوی دي. ولی دا خزی دا کار کوي؟
موضوع اصلا داسې ده چې خزی مجبورې دي چې په اقتصادي برخه کې ونډه واخلي خپل کورنۍ سره، یا خزه خواندې وجل شوه یا بیکار کار نه لري، یا نو خزه مجبوره ده چې دا کار وکړي، کومک همکاری وکړي. او دومره سوار نه لري چې زه ماشوم په مواد مخدره باید قرار نکړم، په تریاکو باید قرار نکړم. دا غواړي چې خپل کار ته وزګار وي، قالین بافي وکړي، مګر خبره نه ده چې دغه ژوند ورته برباد کړی دی.
یادونه تاسو وکړه چې یو شمیر هغه معتدین چې دوی روغ دي او درمل نه کیږي، کله چې دوی خپل کورونه ته زیات نه منل کیږي او بیرته راګرځي.
د همدغه کال په جریان کې زه د خزینه روغتون چې د مخدره موادو باندې روغ دي ښځې تداوي کړي ولاړم. دا حقیقت ما د نږدې نه ولید او دغه د شفاخانه مسؤلینو دغه شکایت ما ته وکړ چې دلته ځنې ښځې دي چې دوه دورې درې دورې حتی تداوي شوې دي. خو کله چې دوی تداوي کیږي بیا کورنۍ ته ورځي، دغه فرهنګي مشکلات او لیری چې موږ بدنامه کیو یا موږ نه غواړو چې دا داسې وکړه چې روږدي شوی په موادو موږ بیرته ومنو، نه منل کیږي د کورنیو د خوا، او هغه بیرته مجبوره کیږي داسې یو ځای نه لري چې پناه ورته یوسي، داسې یو ځای نه لري چې دا ولاړه شي کار وکړي په خپلو پښو ودرېږي. نو بیرته ځي او د پله د لاندې د نورو معتادینو سره د شپې او د ورځې د تیرولو لپاره بل ځای نه لري.
هغه ورته په دې وروستیو کې داسې راپورونه ورکول کیږي چې په قاچاقو کې د ښځو ونډه ډیره شوې، یا دوی اړ کیږي دې ته چې دوی په قاچاقو ښکیل شي.
د ښځو د ډیره سو استفاده کیږي، په هره برخه کې استفاده ترې کیږي. موږ کمیسیون لرو، د من خشونت کمیسیون لرو چې دا یو ډول د هغه د تاوتریخوالي یا خشونت دی چې پر ښځې باندې تعمیلیږي.
د ښځو چارو وزارت مرسیاله میرمن سپوږمۍ وردګ وه چې زموږ د همکار پوښتنې ځوابولې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
اوس هم راځو د خاطرو برخو ته. د خاطرو په دې برخه کې به واورئ چې د پاخه عمر خاوان علي د روزګان ولایت د تانانی د سیمې اوسیدونکی دی چې په وینا یې له غمونو معتاد شوی دی. د پخپله سیمه کې ډېر ځمکه درلودله، خو اوس هر څه ځینې پاتې دي او یوازې د نشې پیسې ګټي. زموږ له همکار شرافت سره یې د زړه خواله کړې چې نوره قصه به یې د ده له خولې واورو.
دا موږ دا کار چې ما شروع کړی د ډېره ګرومه و، د ډېره یو فکر سره ډېر نور نقي راسره سوي دي، ظلم راسره سوي دي، ورور قریبان منه ما باندې تللی دي ورور. نو بس په دې کار خدای لګیا کړی، بیا په اول ورځ موږ دی نه وایي چې د دې کار سره دي، بیا موږ ځانو سلاسوالی سره دام دی کار چې مارکه لکه یو سګریټ یا نو سوار ورور. نه د دوا روپۍ لرو، نه مانا د یو دی چې موږ اوس په دوه میاشتې د کوره چپسو، یا درې میاشتې د کوره چپسو. دا یار موږ دغه ورور وژي تږي پاتې دي اوس. لا ورور په حکومت کې ځای اسکار ورور، هغه یالته پنځه روپۍ د حکومت سره کې هغه دغه یالته ور ورور. یا یې لاندې سي، یا یې چای وسي، یا یې غنم سي، یا یې شی سي. دا والا سره سره د په دې حکومت راغلی دی. په دې حکومت کې بیا مې شپږ اووه کاله د کندهار پر لارې وزپایجرا کړی. یعنې دی به درته وایم یقین، دا موږ مسلمانانو د ملایانو سره دا اورېدلي چې درواغجن د خدای دښمن دی. په تنالي کې زه په پنځو اولو کې ځکه لرم. په دې ټول تنالي کې به پخوا خلکو ټول راتلل چا دی نور علي ماما رالی، نور علي ماما رالی. په دې کار چې اوس خدای خطا کړم ګرده وای دی روینې ماما رالی. باور و هغه اعتبار و هغه ښه ژوند و هغه مو ټول د لاسه ورکړي دي. په شپږ نیم لکه د کپه اوه لکه روپۍ مې ځکه ګرو کړې ده. په دغه اوه لکه روپۍ کې ما اووه روپۍ په کور دي مصرف کړي، ټول زما سفر دانه شاتلی دي. خو نو دی دی په بچیانو کې هم پارک ستنه، په دایال کې هم پارک ستنه. مانا زیات بچیان وري چې په ښه سترګره ته ګوري، مګر زیات بچیان بیا ولاکه مو په دکان د بچیانو سره په دکان نه خبر کړي ده. نن په ترخان یو دی ډوډۍ ولاکه سره خوري.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
او لدی سره د خبرونې روسیو شبوت نزدې شوی او د ژمنې سره سم د اونې ډراما خبرې دوه چمتو ده. جمیله درې اولادونه لري، خو یو هم جوړ نه دی. د چا لاسونه، د چا پخې او د چا سترګې کګی دي. د جمیله میړه شفیق غواړي چې د سالمو اولادونو لپاره بلخزه وکړي، خو یو انډیواله مشوره ورکوي چې لومړی د صحي معاینات وکړي او د ستونزې اصل علت دې معلوم کړي. دا چې د دوی د اولادونو د معلولیت علت څه ده، دا به په ډراما کې واورو.
یار انور، خدای چې کله کله د ملي لپاره غږ را باندې کوي، کتنه وای په کور کې به مزاره چاودلې وای.
شفیق جان، ته هم عجیبه خبره کوي. شکر دی خدای هر څه درکړي دي، کور، میرمن، بچیان، پیسې او ښه کاروبار.
های های، د چا له حاله څه خبرې؟
ولی څه خبره ده ما پوکا؟
ستا خبره سمه ده، خدای هر څه راکړي دي، خو اولادونه نه لرم.
ولی ته خو درې اولادونه لري.
تازه ما اولادونه لیدلی دي چې څه ډول دي؟
نه والا، ما نه دي لیدلی.
درې اولادونه لرم، خو یو هم جوړ نه دی. د یو خلا کاکا ده، د بل لاسونه کاکا دي، او د بل هم پخه کاکا ده. بیچارهګان ټول معلولین دي.
اوف، ریښتیا؟ نو دا بیچارهګان ولې داسې شوي دي؟
نه پوهېږم، له مور هم داسې معلول پیدا شوي دي. زړه مې دی چې بل واده وکړم.
بل واده څه کوې بابا؟ تا خو واده په مینتوب هم کړی و.
نو څه وکړم، ته چرا را وخایا؟
تا و میرمنه دی ډاکټرانو ته ورشئ، که په هر چا کې علت و او علاج یې کېدو، علاج به مو وکړي. شکر دی دواړه ځوانان یې، خدای به نور اولادونه درکړي.
دا هم ښه مشوره ده. بس سبا له خیره زه او میرمن مې ډاکټر ته ورځو. ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
راضا راضا ورور، مهرباني.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم سلام. راضا راضا ورور، په دغه چوکۍ کې نه راضا خوري تم په دغه چوکۍ کې. ښه، څنګه شو ورور، معاینات مو کړل؟
هو ڈاکٹر صاحب.
تیراک؟
ها دارا ڈاکٹر صاحب.
تو درې چیزې ورې ورم. اوهو خورکی، ما درته وویل چې کوم عمل خو به نه کوي، خو تا وویل چې زه هیڅ عمل نه کوم. دا دې دلته په معایناتو کې ارتخ کارشول.
ډاکټر صاحب څه خبره ده؟
رورکه، ستا مېرمنه د تریاکو نشه کوي.
څه شی د تریاکو نشه کوي؟
دا دې په معایناتو کې هر څه معلوم دي.
سو کالا کیگی دا تاریا خوری
خا تو تاریا کی ہاں ای بے شرمے
دا ماشومان دی چی معلول پیدا شوی دی ٹھول دا تاریا کو اثر دے
ڈاکٹر صاحب نو تاریا زمال اولاد دوسرا ساڑا لری
تاریا کر امیدوار مائندو ڈیر بد تاثیر کبھی ہم معشوم او ہم مور تا ڈول ڈول ناروغی پیدا کبھی
وای خدایا جان میں لگا چھ تباشو
خیر خورکی جاڑم روکے خزہ دی نورا جوڑا دا دو متادینو شفخانے تے بوزا علاج ڈیر آسان دے شکر دے دوڑا جوانان یس خدای ب نور جوڑ او سالم اولادونا در
سوال ڈاکٹر صاحب
درنو اوریدونکو له دې سره هم د روان خبرونې وخت پایته ورسید. تر بل خبرونې مو په الله سپارم. خاد ودان او سوکاله اوسئ.
توکو
شنبې پورز شهادت ورسید او موږ غوښتل چې دتا دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ووینئ. Azadiradio.com